السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2015 کال د اپریل میاشتې د 28 نیټه ده مليحه میرزاده او تاسو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې ارکلی وایم په خبرونه کې د تاسو لپاره د کورنۍ او سیمه ایزو نړیوالو رپورټونو ترڅنګ تبصری او شننې لرو خو اول د دې ساتازه خبرونه له منور شانه
د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر د یمن د شخړې په حق له خبرو لپاره د مهال د سعودي عرب په دوره دی افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي مخالفین د امنیتي ځواکونو سره د مخامخ کېدلو توان نه لري نو ځکه ماشومان او عام خلک وژني او امریکا وایي چې روس د یوکرین په مشرقي برخو کې د دزبندې د لوزنامې خلاف ورزي کوي د خبرونو تفصیل د پاکستان اعلی چارواکي د مهال په سعودي عرب کې دی چې د یمن د شخړې د هواري لپاره په مذاکراتو ټینګار کوي د پاکستان د خارجه چارو د دفتر ویاند تسنیم اسلام وای د نواز شریف سره په دې سفر کې د پوز مشر راحیل شریف هم ملګری دی چې د سعودي عرب د باچا سلمان سره به د یمن په اړه خبرې ترې کوي پاکستان په یمن کې د شیعه مسلک حوثي یاغیانو خلاف د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد لاړخه د هوایی حملو د ودرولو د فیصلې هرکلی کړی دی خو د سعودي عرب دغه اعلان چې پکې د خواو شایبي میاشتې راهیسې د جاري حملو د بندولو فیصله وشوه د هغې نه یو څو ګنټې پس پرون بیا اتحادیانو په حوثي یاغیانو اوایي بریدونه کړي دي د یادونې وړ ده چې د یمن په مسله کې سعودي د پاکستان نه پوځي مرسته غوښتې وه خو د پاکستاني پارلیمان ګډې غونډې په دغه شخړه کې د پوځي مداخلت مخالفت کړی و د پاکستان پوز ادا کوي چې د خیبر ایجنسی په تیراسیمه کې هوایی بمباری کې د دریو ځانمرګي بریدکونکو په شمول شل وسلوال وجلی دي د پوز د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا نن جاری شوی بیان وای د دې هوایی بمباری پر مهال تیرا کې د وسلوالو مرکزونه او د وسلې ذخیره هم تباه شوې ده هلته پرون ایس پی آر مشال ریډیو تاسو شوی انټرنیټي پیغام کې ویلي د جنوبي وزیرستان په شکتوي سیمه کې یې د لټون د عملیاتو پر مهال وسلوالو سره نښته شوې چې پکې 15 وسلوال وژل شوي دي هم پرون پوز په یو بل خبر پاڼه کې ادا کړی چې 13 ورځې جنگي جازونو د شمالي وزیرستان په دته خېلو سیمه کې د وسلوالو یو شمېر مرکزونه تباه کړي او لک تر لګه 2 وسلوال یې وجلې دي تر دې مهال آزادو سرچینو او وسلوالو د پاکستانی پوز د دې داوو پاړه څنې دی ویلي په کراچۍ کې د قومي اسمبلی په 268 حلقه کې زمینی انتخابات نن سهار شروع شوی وو د وټونو اچولو سلسله نن سهار د 8 بجو نه شروع شوی وو چې تر ماښام 15 بجو پورې بغیر له وقفې جاری وو د لړ کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شوی وو او د وټونو اچونې عمل د سی سی ټی وی کیمرو د لارې هم څارل کېده یا د حلقه د ایم کیو ایم د پخوانی مشر نبیل ګبول د استعفا وروسته خالی شوی وو چې اوس پرې د ایم کیو ایم ګوند جماعت اسلامی او تحریک انصاف د امیدوارانو په ګډون د 12 امیدوارانو ترمنځ مقابله وه افغان ولسمشر اشرف غنی وای مخالفین له امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جنگیدلو توان نه لري نوموړي چې نن د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله او یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره ننګرهار ته تللی هلته یې د تیر خالي د ورځې ځانمرګي برید کې د وجل شو کسانو د کورنۍ سره غمرازي څرګنده کړه ولسمشر غنی په دغه موقع وویل
هغه څوک چې موږ ماشومان او میرمنې واسني په دې باندې پیږي چې د افغانستان دولت ته سقوط نسی ورکول که میړني دي موږ امنیتي قواو سره مخامخ سي دا د میړانې کار نه ده چې بانکونه باندې عملی کوي راسی د افغانستان ولسمشر وزنی سر مې د دې وطن نه قربان
د یادولو ده چې د تیر خالی په ورځ په جلال آباد کې د استخباراتي چوک په نوم لارې ته سیلمه د ځانمرګي برید له وجې 15 کسان وژل شوي او 125 نور زخمیان شوي وو په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې د ماشومانو او عام خلکو په شمول 19 کسان وژل شوي افغان چارواکو ویلي چې پرون وسلوالو په بادغیس ولایت کې د پولیسو په یو تانه حمله وکړه او پکې یې د سرحدي ځواکونو 9 تنه وژلې دي هلته د نیمروز ولایت ویان احمد عرب مشالېړیو ته ویلي چې پرون ماښام د دې ولایت په خاش رود ولسوالۍ کې یو ګاډی د سړک د غاړې د ماین ښکار شوی چې په چاودنه کې یې د 4 ماشومانو په شمول 8 عام وګړي وژل شوي دي وسلوالو طالبانو په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. امریکا وایي چې روس د یوکرين په شرقي برخو کې اضافي هوایی دفاعي نظام لګولې او بیلتون پالو ته روزنه ورکوي چې د ډزبندۍ خلاف ورزي ده. تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میری هارپ وویل چې د تیر کال د اگست د میاشتې راهیسې دا د روس لخوا د یوکرين په مشرقي برخو کې د هوایی دفاعي نظام تر ټولو لویه برخه ده. میری هارپ زیاته کړه چې روس د دې نه علاوه د یوکرين په مشرقي برخو کې برخو او پولیس سره نږدې سیمو کې د پوځي قوت زیاتولو لپاره درنې وسلې استوي. تاکل شوې ده چې د یورپی هیوادونو مشران نن په یو بیړنۍ غونډه کې په دې خبرې وکړي چې په څه ډول د بحیر روم نه یورپ ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. د برسل د دې غونډې لپاره د یو بیان مسوده وایي مشران بشپنه وکړي چې هغه کښتۍ به مخکې له دې چې سمګلران ترې کار واخلي په نخه کوي نیسي او له منځه به یوړي. تمه ده چې د یورپي اتحادیې مشران به د غراس په سمندر کې د ګشت کولو سره د اضافي مالي مرستو کښتیو ژمنه وکړي. او بل خبر دا چې د قرغیزستان وزیر اعظم جومارت اوتور بایف د خپلې چوکۍ د پریښودلو اعلان کړی. نوموړی چې د تیر کال د اپریل د میاشتې راهیسې وزیر اعظم و، دا اعلان یې نن د هیواد په پارلیمان کې وکړ. اوتور بایف ویلي په حقیقي جمهوریت کې پکار دی چې په واک د چا اجارهداري نه وي، خو نوموړي په سمدستي توګه د خپلې استعفا وجه نه ده په ډاګه کړې. د اوتور بایف دا استعفا په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د دې هیواد تر ټولو لوی کمتور نومې د سرو زرو د کان په سر تنازع یو وار بیا راپورته شوې ده. دا اوتر د دمه د مشال خبرونه اوس درته زمون خبريال احمد الله د کرنسیو بای او موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.50 روپۍ اخستل کیږي او 102.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 109.80 روپۍ او 110 روپۍ. یو پاوند 225.50 روپۍ او 153.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 10.80 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 10.45 روپۍ او 10.45 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخستل کیږي او 1.82 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل، او د کرنسی بای او د موسم حال مو د احمد الله نه واوریدو. په خبرونه کې به واوري: نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوزمشر جنرال راحیل شریف سره د یو پلاوی د سعودي عرب په یو ورځني سفر دی. کارپوهان څه وایي؟
پاکستان دی وخت دی سخت کنفیوژن دی، ځکه چې پاکستان ایران هم نشي خفه کولی او سعودي عرب هم نشي خفه کولی. بهرحال دا یو کوشش دی چې دوی خپلې چارې رضا کړي.
د پاکستان د قبایلي سیمو د زده کوونکو تنظیم له حکومت غوښتنه کړي چې په فاټک کې د هم بلدیاتي انتخابات شي.
ملک کے مختلف صوبوں کے بلدیات الیکشن تیاریاں شروع دی، او نہ خود وہ سپورے نہ د فاٹا چاغم مکڑو چیرا فاٹا کی دی بلدیاتی الیکشن او چھو نہ ورت دسی عملی اقدامات روان دی، او نہ سدسی قانون سازی ورت کی گی.
نن پے اسلام آباد کی د چین او پاکستان اقتصادی راہدارے پ اڑا پاکستان پیپلز گن یو ٹول گندی سا ہون ڈرا بللی دا. د پیپلز پارٹی پ گڈو نو گندو نہ دیا دی پروجے لار د بدلولو پاڑا تحفظات لری.
گھر دعوا کی حکومت کا کہ اگر راشی پارلیمان کا اور پارلیمان کی بھی اول کی اولانے ترجیح بدی کم نہیں ہونا رہا دی اس پورے دا نگی ویلی کی یعنی ترجیح کم نہیں ہوگی.
پاپی خبر کے دیوے کتابی میلے حال ہم درکو
مونږ خپل ځان دا محسوس کوو چې مونږ کتابونه ډېر زیات کافی لري شو، نو مونږ غواړو چې کتاب ته بیا رنځ دی شو.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوزمشر جنرال راحیل شریف نن د یو پلاوی سره د سعودي عرب په یو ورځني سفر دی. ټاکل شوی چې نن په دې سفر کې د دواړو غاړو مشران د منځني ختیځ او په تیره د یمن پر حالاتو خبرې اترې وکړي. د پاکستان لوړپوړي مشرانو ریاض ته دا سفر تر هغې وروسته کیږي چې د پاکستان پارلیمان په یمن شخړه کې د بې طرفه پاتې کېدلو فیصله وکړه، چې وروسته د سعودي چارواکو په ګډون د ځینو عربي هیوادونو لخوا په دې فیصله تنقید شو. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ملک په سیاسي او فوزی مشرولۍ مشتمله یو ډله نن د زیارت پورس په یو ورځني سفر سعودي عرب ته تللې ده. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه ماس طارق وایي چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپل دورې پر مهال په ریاض کې د سعودي عرب شاه سلمان بن عبدالعزیز او ولی عهد مقرن بن عبدالعزیز سره ملاقاتونه کوي او ورسره به د یمن په صورتحال خبرې اترې کوي. نوموړي وینا وه چې وزیر اعظم سره په ډله کې د دفاع وزیر خواجه آصف نه علاوه د پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف، د وزیر اعظم خصوصی معاون طارق فاطمی او خارجه سیکرتر اعزاز احمد چودھری هم شامل دي. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم دا دوره مهمه بولی او وایي چې د سیاسي او فوزی مشرولۍ د دې دورې مقصد د سعودي عرب د اعتماد بحالول دي چې پاکستان د سعودي عربستان دفاع او سلامتۍ لپاره هر وخت تیار دي. د بارنو چارو کارپو او پیښور پونتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک وایي
پاکستان د وخت ډېر سخت کنټینجنټ سیاسی
چارو کارپو سلیم احمد وای چې وزیر اعظم او د فوز مشر به دا کوشش کوي چې د سعودي عرب ګیلې ختمې کړي.
پاکستان ته دې خبرې ډېره سخت اندازه وه چې کوم ریزولوشن پارلمنت پاس کړی دی نو هغه په دواړو ملکونو په تعلق
چې د پاکستان د پارلمان د فیصلې نه وړاندې د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ کې د اعلی کچ ایوې ډلې د سعودي عربستان دوره کړې وه او د یمن په بحران د پارلمان د فیصلې وروسته بیا د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف هم سعودي عرب ته تللی وو او په ریاض کې د شاهي خاندان د غړو سره ملاقاتونه کړي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا پاکستان امنیتی چارواکی وای چې د جنوبی وزیرستان په شکتوی سیمه کې د عملیاتو پر مهال 15 وسلوال وژلی دي، خو بیا ځایی اوسیدونکي وای چې د غلطه وسلوال نشته او لسی وګړي له دغو عملیاتو ځورېږي. د ځایی اوسیدونکو په خبره په سیمه کې د کرفیو له امله هم په تګ راتګ کې له مشکلاتو سره مخامخېږي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال سیلا محسود معلومات راکوي.
تیرہ ورځ مازیګر مال شپژنی میں بجے د امنیتی فورسز د مطبوعاتی سانگے له طرفه مشال ریډیو تر رسیدلی یو برشنایی لیک شه چرواکی وضاحت کړی دا چې په دغه ورځ د سولی وزیرستان په سیمه شک توګه شه د امنیتی فورسز سرتیر یو د لټون عملیات وکړل او د لټون په دا عملیات کې په سیمه کې موجود ځنه تر هغه را ایثار کړل چې په کوم کې 15 کسان ووژل او نور د سیمه نه اوتل په 60 د څلور وژل ملګریو مړی ها پرېښوال. په بل پلو د شکتو یو سدون کې قبایلیون ویایي چې دلته نه تر هغرشته او نه طالبون، خو د دې باوجود نن څلورم ورځ ده چې په شکتو کې ښه ګرځبندیز لګېدلی دی. د پاسه هلیکاپټر د لاندې پوځیون دي بې ګنا بې پلوه قبایلیون مړول ځورول شي. په شکتو کې موجود ملک رمان په دغه بریکشه مشال ریډیو ته په دا رنګ ژاغېږي. یو بل قبائلی سید ولی مسعود زیاتوی د شکتو قبایلیانو د حکمرانانو نه غوښتنه وکړه چې نور دې د دوی په حال رحم وکړي، د دغې مشکل نه د ایستلو لارې دې راته سمې کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د قبایلی سیمو ځکهونکي د مرکزی حکومت او گورنر خیبر پختونخوا نه غوښتنه کوي چې د فاټا د اوسیدونکو ستونزو هوارولو د دوی د پرمختګ لپاره د ملک د نورو برخو په شان د دوی لپاره هم بلدیاتي انتخابات وکړل شي. ځکهونکي وایي د دغه غوښتنې له لارې دوی د خپل تعلیم حق هم غواړي. له پېښوره د شبیر احمد جان دا رپورټ واوري.
دا قبایلی جنسو د زده کوونکو تنظیم فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن غړو پیښور کې د یو خبري غونډې د لارې د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا گورنر نه غوښتنه وکړه چې د ملک ټولو صوبو کې دا وخت د بلدیتی انتخاباتو لپاره تیاریانې روانې دي. ولې قبایلی اولس د نورو بنیادي حقونو او اسانتیاګانو په شان بلدیتی انتخاباتو نه هم محرومه پاتې کړی شوي دي؟ د قبایلی سیمو د زده کوونکو ردغه تنظیم مرکزی مشر شوکت عزیز په دې باب لا مشال لیډو ته وویل،
زموږ د قبایلو یو غټه مطالبه ده، یعنی بنیادی حقوق دي. زموږ په ملک مختلف صوبوں کے بلدیات الیکشن تیاریاں شروع دی او دس لگا نہ خود وہ سپورے نہ دفاٹا چاغم مکڑو چیرا فاٹا کی دی بلدیاتی الیکشن اسے ہونا ورتا دس عملی اقدامات روان دی نہ سدا سے قانون سازی ورتا کی گی صرف بڑی سٹیٹمنٹ لگی نمونگ دلتا دی بلدیاتی الیکشن حوالے سرا چی فاٹا کی دی بلدیاتی الیکشن اسی
در تنظیم سرا تعلق لرن کی دا جنوبی وزیرستان دا کون کے جلال وائی چی قبائل سرا تعلق لرن کے زیادہ تر سیاسی گندو نغڑو تر ڈیر مدیرہ سے دا دوی دسیمو حل تک دا اسپتالین او اسکولین دورہ ہم نہ دکڑے، نو باید اختیارات دوی ته پلان د کچه منتقل کړي نو د خپل چم گاوند نه به دوی خپل مشران وټاکي.
په کار دی چې بلدیاتی الیکشن وشي الته زمونږه چې نور کوم پلیټیشن دي سیاسي پارټیانې دي کنه په پاکستان کې چې کومې دي هغه الته ویزیټینګ نشي کولای. تقریبا 2002 چې کوم اپریشن شروع دی تر اوسه پورې زمونږه په هسپتالونو باندې زمونږ په کالجونو باندې د آرمی مورچې دي. کچیرته الته زمونږه خپل ډران را پاسي کنه بلدیاتی الیکشن کې راشي کنه نو هغه به زمونږه خدمت او
دغه اتحادیه د زنانو څنګ مشر شمایله جاوید وایي چې موجوده نظام کې د پاکستان جوړېدو نه را پدې خو د دوی د خېګړې لپاره هیڅ نه دي شوی او باید دوی ته هم د خپل اواز اوچتولو لپاره موقع ورکړي شي.
ټول نه زیات خو دا د غراشي چې کم مونږ خلک الیکټ کو هغه به زمونږ د فائدې لپاره کار کوي، د عوام د فائدې لپاره به کار کوي. مونږ چې دلته کې راغلي د بلدیاتی الیکشن ډیماند کو د دې بنیادی وجې تعلیم د مونږ اصل کې انډایرکټلی تعلیم غواړو. په دې غوښتنه کې مونږ سره زمونږ مشران چې کم دي د قبایل او کم نورې زنانه چې دي هغه مونږ سره په دې کې چې دي شامل دي. خو مونږ خو د حکومت نه دا مطالبه کو کنه چې زمونږ دا ډیماند پوره کړي شي. کمې پورې بچي دي مونږ د غلامۍ دا ژوند تیرو.
د پمړ د چرداغز د کون کې وینا ده چې په فاټا کې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره نه یوازې قبایلی مشران بلکې ټولو سیاسي ګوندونو مشران هم دوی سره سلا دي او باید مرکزی حکومت د دوی دا غوښتنه زر تر زره سر ته ورسوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 7 بجو،
د یارانو مشال
په 7:30 بجو.
د خبر ایجنسی په جمرود کې د فاټا د تعلیم محکمې او د پاکستان وفاقي حکومت پر مختیایي ادارې ان سی ایچ ڈی تر انتظام لاندې د تعلیم نه محروم و ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو مهم پیل شوی دی. په دې لړ کې په جمرود جرګه هال کې د یوې تعلیمي غونډې پر وخت چارواکو وویل چې د خبر په ګډون په فاټا کې په زرګونه ماشومان سکولونو ته نه ځي او دا د حکومت او د ټولنې ذمهواري جوړیږي چې په سکولونو کې یې داخل کړي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر ایجنسی په جمرود جرګه حال کې د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې او وفاقي پرمختیایي ادارې ان سی ایچ ڈی نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا د یوې تعلیمي غونډې په محل په سرکاري سکولونو کې د 15 کالونو تر 20 کالو پورې قبایلی ماشومانو د داخلولو کمپاین پیل شو. په دې غونډه کې ځایي زده کوونکو، استادانو، قومي مشرانو او پولیټیکل چارواکو هم ګډون وکړ او د تعلیم په اهمیت یې خبرې وکړې او چارواکو ځنې نوی ماشومان په خپل د سکول پر رجستر کې داخل کړل او بستې او کتابونه ور کړل. په دې محل د وفاقي پرمختیایي ادارې ان سی ایچ ڈی د فاټا جنرال مینیجر ظاهر شاه په خپل وینا کې وویل،
دلته کې د فکر مقام هم دی چې په فاټا کې بزرګونو ماشومان داسې دي چې د سکول نه بهر دي او خصوصي طور د خیبر ایجنسی تقریبا 21,000 ماشومان چې د سکولونو بهر دي، دا ذمہواری زمنګ او استاد د ټولو دا چې دی سکولونو کې داخل کو. دا آرټیکل 25 اعلان دی، تعلیم چې کوم دی دا د ماشوم بنیادی حق دی بنیادی، او کم خلک چې دا حق نه ورکوي ماشوم ته، کاغه ټولنه دا کاغه مور پلار دی کاغه منګ او تاسو منګ ټول قانوني جرم کوي.
په دې غونډه کې د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې ډیپټی ډایرکټر شاهین شاه د فاټا سیکریټریټ لخوا قبایلی زده کوونکو لپاره پورته کړل شو ګامونو په اړه وویل.
تاسو ته معلومه ده چې تیر کال مونږ د لپاره هلې ځلې کولې او اوس د فاټا سکالرشپ د کالجونو لپاره د 1500 نه هغه تقریبا ډبل نه هم زیات شوې دي 5000 ته تللې دي او د کومو جنکو د لپاره فیمیل سکالرشپ تیرې زمونږ هغه د 6 نه والو تر 10 ته پورې چې کوم زمونږ سکالرشپ وي اگر 200 روپو پر منت نه والو هغه اوس 800 روپې شوې دي نو تقریبا مونږ خپل سکالرشپ 300 ټایم چې هغه د دې لپاره زیات کړې دي چې زمونږ بچي چې لري چې هغه سکول نه تراشي د اسټابلیشمنت په وخت کې د یو سکول د لپاره سره دوه کمرې وي آئنده چې اوس کم سکول سکیمز راځي او ان شاء الله د 500 کمرو وي.
په خیبر ایجنسی کې د ماشومان په سکولونو کې د داخلولو د کمپاین په اړه یو ځای مشر عبدالقادر خپل خیالات صدا سي سرګند کړل.
ان شاء الله زه کوشش کوم چې زه دا یو مهم شروع کوم چې کلی په کلی وګرځم او تا وی چې نن مخ کې تاسو کم تعلیم نشو کولای هغه هو غریبي و اوس خار ته سرکاري ان شاء الله شو د تر درومي کاپيون ان شاء الله را درومي نو زه دا کوشش کوم چې ډیر نادر کاسون سکول را ولا مداخله کوم.
د دغه تعلیمی کمپاین په حق کې سرکاري چارواکو کمی مشرانو زده کوونکو او استادانو د بابي خیبر نه د ایجوکیشن دفتر پورې لاریون هم وکړ. یاد دی چې په خیبر جنسي کې د بدمنۍ پوزدي عملیاتو او بیکوره کې دوه لامل د تعلیم په شار هډیر اثر پرې وتلای دی او دلته په دې تیر څو کالو کې په لزګونه سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولي دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. ورزو یو بل رپورټ ته چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرون ماخام په پیښور کې یوې خبری غونډه ته ویل چې د چین او پاکستان تجارتي لارې بدل کړل شوی او دا چې مرکزی حکومت دغه لارې لپاره د نوې نقشې مخ ته پراوړلو کې د خیبر پښتونخوا دغه صوبې د خلکو ګټې لپاره غورځولې دي. پرویز خټک له وفاقي حکومت غوښتل چې د کاشغر او در ترمنز لار دی په زړه نقشه جوړ کړی. لپی خبره پر د غلام غوس رپورت اورو.
د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په خبری کانفرنس کې وویل د چین سره په لاسلیک شوی نورو لوزنامو کې هم د پښتونخوا او بلوچستان صوبو سره زیاتې شوې دي. د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وویل چې دوی له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منسوبري په زړه لاره جوړ کړي غنی دوی به په دې لړ کې هر ډول احتجاج تر سره کوي. ډیر اسماعیل خان نه تیر شوی چې کومه اصلي تجویز کړي شوی لار وا نو زمون غوښتنه ده چې هم په دغه لار دی د منسوبه جوړ کړي. په نوې لار کې د دې منسوبې د ګټي یو برخه زمون صوبې ته نه ده ورکړی شوی او زمون صوبه هم د تیر وخت پرنګ پسمانده پرې خودلې شوې ده. د نوې لارې دویم نقصان دا دی چې دا د زړې لارې نه 615 کیلومتره اوږده ده نو دا کوم څه چې زمون سره روان دي نو مونږ به په دې احتجاج کوو او په هر ډګر به د خپلې صوبې د حق خبره کوو. په خبری کانفرنس کې اعلی وزیر پرویز خټک زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري د روخ د بدلولونو علاوه د چین سره چې نورې کومې لوزنامې لاسلیک شوې دي نو په هغه کې هم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو سره زیاتې شوې دي. شاوخوا د 8.1 ارب ډالرو لوزنامه لاسلیک شوې دي او دې کې پښتونخوا صوبې ته د 2.1 بلیونه ډالرو، پنجاب ته د 11 بلیونه ډالرو او سین صوبې ته د 9 بلیونه ډالرو منسوبې ورکړې شوې دي او د بلوچستان پکې نوم هم نشته. او د دې لوزنامو په لړ کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر او بلوچستان د اعلی وزیر سره هیڅ رقم مشاورت هم نه دی شوی. د خبريالانو د دې پښتنې چې د چین د چارواکو سره د پاکستان شاته پاتې او وړې صوبې نیخ پنیغه په دې لړکی خبري اترې ولې نه کوي نو په جواب کې اعلی وزیر پرویز خټک وویل
د
د چین سفیر د پنجاب نه دومره یریږي چې زما سره هغه یو تصویر هم رسنیو ته ورکولو ته تیار نه دی. ما د هغه سره یو ملاقات کړی و او د پښتونخوا ځینې منصوبې مې د چین د سفیر سره شریکې کړې وې، خو بیا ما ته هغه پیغام راولېږلو چې زما او د هغه تصویر دې رسنیو ته ور نه کړی شي. پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې د کاشغر گوادر لارې دې هم د زړې نقشې مطابق جوړ کړی شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسۍ سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. پاکستان پیپلز پارٹی نن په اسلام آباد کې د اقتصادي راهداري په اړه ټول ګوندیزه هونډه رابللې ده. پیپلز ګوند دا اقدام له هغه وروسته کړی چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونو او سیاسي ګوندونو ورله مخه له کاشغره تر گوادره د جوړیدونکو لوی لارې د بدلولو مخالفت کړی دی. پښتنه دا ده چې د پیپلز ګوند دغه سیګام به د پاکستان پر راتلونکي سیاسي منظرنامه سره اثر واچوي. عبدالله کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د پیپلز ګوند لخوا راغوښتل شوی ټول ګوندیزه کانفرنس کې د سند، بلوچستان او خیبر پښتونخوا ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې ده. د دې ګوند مرستیال مشر آصف علي زرداری ویاند فرت الله بابر مشال ریډیو ته وویل چې دوی له چین سره د اقتصادي راهداري په دې تړون کې شفافیت غواړي. د ده په وینا د واکمن مسلم لیگ نون حکومت ارادتن د 64 اربع ډالرو دغه منصوبې په اړه ټول تفصیل نه په ډاګه کوي.
کار داوا کی حکومت کا کیا غیر راشی پارلیمان تھا اور پارلیمان کی بھی اول کی اولانے ترجیح د دوی کم یو نارا دوی اوسا پورے دا نگی ویلی چی یعنی ترجیح کم یو دے دو ندا دا چانچہ کم چندر اکنامک پروجیکٹ بھی دے بارے کی منتا پتا پکار دا تا پکن صوبہ کی بھئی پکن زہ کی بھئی یہ حکومت کبھی کبھی رہ کوتا ہی کرے گا اور منگا پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا حکومت دا سند حکومت او بلوچستان ټول دې بارے کې دا مطالبه کړې ده. نظر موږ یره دا ده چې حکومت په خپل نا اهلۍ سره چرته کې دا یو ډېر ښه اهم پروجیکټ چرته کې دا متنازع نه.
که څه هم د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اسمبلیانو قراردادونه منظور کړي دي چې له کاشغره تر گوادره پورې جوړېدونکي راهداري دي په خپل اصل لار، یعنی د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له لارې گوادر ته ورسوي او دا لار دي پنجاب ته ناړوي. خو د ځینو کارپوهانو په وینا د پیپلز ګوند په دې مسله کې فعال کېدو حکومت تر فشار لاندې راوستی دی. د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي د اقتصادي راهداري لانجې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه وویشل او اوس پنجاب یو طرف ته او نورې درې صوبې مخالفه غاړې ته ولاړې دي.
حکومت انداز کې چې اتم ځداري سه پرون بیانې ورکا او نن یې څه نه ودا اجلاس رو بللو نو دا ټول د خبرې طرف ته اشاره کوي چې سیاسي کوټونه چې دي نو هغه په دې کوم طریقې کار باندې چې دا فیصله کیږي یا دا معاملات حکومتي مخکې دي په دې باندې مطمئن نه دي او دې کې هغه شفافیت غواړي، هغه دې کې چې نو د نورو صوبو هم یې غواړي او دا خبره اوس په ښکاره کیږي چې دا د چین او د پاکستان دوستی نه ده بلکې دا د چین او د پنجاب دوستی ده. پنجاب او وړي صوبې مخکې وروسته چې دنه د یو سره یو بل سره ټکراو راځي.
خو په کراچي کې مشت سیاسي چارو کارپوه وسط الله خان بیا وایي حکومت او مخالفه ګوندونه د خپلو داوو په اړه هیڅ ډول کوټلي ثبوتونه نه لري.
حکومت صفا تصویر نه ورکوي او زما په خیال یو داسې خطرناک لوبه کوي چې تاوان به د پاکستان وفاق ته ورسیږي او دا شان هغه خلک چې د اقتصادي راهداري په ډیر یقین سره مخالفت کوي له هغه سره هم هیڅ ډول ثبوت نشته. نو نه حکومت او نه هم مخالفین ثبوت لري. نو په داسې تد صورتحال کې کټول ګوندیزه کانفرنس وشي او کنه هیڅ فرق نه اچوي.
خود مخالفه ګوندونو د پرله پسې تورونو او اداو په جواب کې د پاکستان د پلان او پرمختګ وزیر احسن اقبال د چهارشنبه په ورځ خبری کانفرنس وکړی. د ول چې د اقتصادي رهداري لپاره تاکل سوی لاره نه ده بدله سوی او د تور ولګوي مخالفه ګوندونه غواړي چې دا منصوبه متنازع کړي.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه
تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغواګی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ردیلی او لیدل شي. د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو د لن خبرونه لمونه ورشاورو.
د پاکستان اعلی چارواکي د محل په سعودي عرب کې دی چې د یمن د شخړې د هواري لپاره په مذاکراتو ټینګار کوي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي د نواز شریف سره په دې سفر کې د پوز مشر راحیل شریف هم ملګری دی او سعودي عرب د اعلی چارواکو سره د یمن په اړه خبرې اترې کوي. د پاکستان پوز ادا کوي چې نن او پرونې په بیلابیلو کارویانو کې وسلوي خوصلوال وژلي. د پوز مطبوعاتي اداره وایي د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې د هوایي بمباری پر مهال د دریو ځانمرګي بریدکونکو په شمول شل وسلوال وژلي. د رازی د جنوبي وزیرستان په شکتوي سیمه کې د لټون د عملیاتو په وخت 15 وسلوال وژلي او هم پرونې جنگي جازونو د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې لک تر لګه 20 وسلوال وژلي. خو تر دې دمه آزادو سرچینو وسلوالو په دې اړه سندي ویلي. نن د هفتواری خبری غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان دي تسلیم اسلام ویلي هیواد یې تیار دی چې د پولیس سره نږدې د ایران سرحدي محافظانو د وجنې تحقیقاتو کې دغه هیواد سره مرسته وکړي، خو پکار دی چې د لړ کې پاکستان ته کوټلي استخباراتي معلومات ورکړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي وسلوال محافظین د امنیتي ځواکونو سره د جنگېدو توان نه لري، نو ځکه ماشومان او عام خلک په نخښه کوي. نوموړي چې نن د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله یو شمیر نورو اعلی چارواکو سره ننګرهار ته تللی، هلته یې د تیر خالد ورځ ځانمرګي برید کې وجل شو کسانو د کورنۍ سره غمرازي څرګنده کړه. د جلال آباد په دغه پیخه کې 15 تنه وجل شوي او 125 جوبل شوي وو. امریکا وایي روس د یوکرين په مشرقي برخو کې اضافي هوایی دفاعي نظام لګولی او بیلتون پالو ته روزنه ورکوي چې د ډزبندۍ خلاف ورزي ده. تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د تیر کال د اګست د میاشتې راهیسې د روس لخوا د یوکرين په مشرقي برخو کې د هوایی دفاعي نظام تر ټولو لوی دی. او د قرغیزستان وزیر اعظم جومارت او تور بایف د خپلې چوکۍ د پریښودلو اعلان کړی. نوموړی چې د تیر کال د اپریل د میاشتې راهیسې وزیر اعظم و، دا اعلان یې نن د هیواد په پارلمان کې وکړ.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نه اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
آج ورسپانې خپل اداریه د یمن په مسلې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې سعودي عرب په یمن کې د حوثي اخیانو پر ضد فوزي کاروایانې د ختمولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې د فوزي اپریشن د لارې د خطراتو شر کم کړی ده. د پاکستان خارجه دفتر د سعودي عرب د دې اعلان هرکلی کړی دی. ورسپانې لیکي چې د منځني ختیځ په بدلیدونکي صورتحال کې د یمن شخړې حل د مذاکراتو د لارې راوويستې شي او پاکستان هم دا دریز لري چې د شخړې پایدار حل د مذاکراتو د لارې ممکن دی. ورسپانې په اخیره کې لیکي چې سعودي عرب خود حمله و درولو اعلان وکړو، نو ضرورت ده خبرې ده چې پاکستان په شمول د سیمې ټول ملکونه دی په منځنی ختیځ کې امن یقیني جوړولو کې اوس خپل کردار ولوبوي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې سعودي عرب د اپریشن و درولو او سیاسي مفاهمت عمل شروع کولو اشاره ورکړې ده. ورسپانې لیکي چې اوس د مسلمان ملکونو مشورولۍ او اقوام متحده د خبرو اترو عمل شروع کولو کې خپل کردار ولوبوي او بيد څه ځنډ نه دي زر تر زر مذاکرات شروع کړي چې د یمن د مسلې یو پایدار حل راووزی. وحدت ورسپانې خپل اداریه د چین د صدر پاکستان پارلمان غړي غونډې ته په وینا لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې دا مهال چین د نړۍ یو لوی معاشي قوت دی او دغه هیواد سره په تاریخي توګه د پاکستان اړیکې خې او مضبوطې پاتې شوې دي او چین په هر سخت وخت کې د پاکستان سره خپلې مرستې کړې دي. ورسپانې لیکي چې پاکستان د یوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهیسې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې بوخت دی چې لامل یې نن پاکستان په سیمه کې د نورو هیوادونو نه د ترقۍ په سفر کې شاته پاتې شوی دی نو هیواد کې د پرمختګ او خوشحالۍ د نوې دور شروع کېدو لپاره پکار ده چې لومړی د ترهګرۍ لعنت له منځه یوړل شي کوم چې د معاشي ترقۍ په لاره کې تر ټولو لوی خنډ دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان تر دې مهاله د ترهګرۍ په ضد جګړه په خپلو وسیلو او په یوازې ځان کړې ده او اوس که د چین په شان ملګري هیوادونه د ترهګرۍ په ضد جګړه کې پاکستان ته د مرستې لاس ورکړي نو لرې نه ده چې ترهګري به له منځه لاړه شي او هیواد به د ترقۍ لارې ته سم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویارک ټایمز رسپانی پاکستان د چین د ولسمشر د سفر او له هغه هیواد سره د کړو یو شمېر تړونونو او بیا ورلد پالیټکس ریویو نومې مجلې د افغانستان د امنیتي ستونزو په اړه لیکنې کړي دي چې مهم ټکي به له بوریوال کاکړه واورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د چین لخوا د پرمختګ د نویو پروژو هدف دا دی چې د سړک او اورګاډي له لارې د چین سینکیانګ صوبې کاشغر د پاکستان د بلوچستان صوبې له ګوادر سره وتړي. خو د چارواکو په وینا د چین لخوا به له اعلان شویو فنډ څخه تر 30 اربع ډالرو په پاکستان کې د انرژۍ د ستونزې پر هوارولو ولګول سي. د ورځپاڼې په لیکنه د انرژي ستونزه هغه مسله ده چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې ورسره مخامخ دی او لا یې هم نه ده هواره کړې. ورځپاڼه د کاشغر او ګوادر ترمنځ د ممکنه اقتصادي لارې امنیت ته په اشاره لیکي چې چین په خپله په سینکیانګ کې د بیلتون غوښتونکو له مسلې سره مخامخ دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه له دې وسلوالو څخه ځینې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم لیدل سوي دي چیرې چې له اوږدې مودې راهیسې بهرنیو وسلوالو فنډونه او روزنې ترلاسه کړي دي. د سېشنبې په ورځ د پاکستاني پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ هغه عملیات وستایل چې د دوی په فکر یو غور وسلوال هم پکې پنشه کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چینی ولسمشر له وینا وروسته وویل چې پاکستان د چین امنیت ته هم د خپل امنیت په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په لیکنه د چین په اړه په پاکستان کې موجود احساسات پر دې سربیره د امریکا د ارادو په اړه د بې باورۍ څرګندونه کوي چې امریکا په اربونو ډالرو مرستې ورکړې دي. ورځپاڼې لیکي چې پاکستانی پوځ پر دې هر څه سربیره اوس هم هیله لري چې کانګرس به د وسلو لپاره د 1 ارب ډالرو منظوري ورکړي. بل پلو ورلد پولیټکس ریویو نومي مجلې په افغانستان کې د امنیت او روغ جوړې په اړه په یو مقاله کې بحث کړی دی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې طالبان پر دې سربیره د جګړې تیاری کوي چې د امن لپاره خبرې اترې روانې دي. مجله لیکي چې د پاکستان د بلوچستان صوبې له مسلم باغ سیمې څخه د مارچ میاشتې په زیاتره ورځو کې وسلوال پر موټر سایکلونو افغانستان ته ځي. ورلد پولیټکس ریویو مجله لیکي چې د طالبانو لپاره نوی ځوان وسلوال پر پوله له پرتو پښتنو سیمو څخه ګمارل کیږي. مجله لیکي چې طالبان د 15-20 زرو وسلوالو راغونډول غواړي چې د افغانستان د حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. مجله زیاتوي چې د افغانستان او پاکستان چارواکو هیله درلوده چې په قطر کې میشت د وسلوالو طالبانو استازي به خبرو اترو ته حاضر سي. خو د مجلې په لیکنه د طالبانو مشران خبرو اترو ته د خپلو استازو د ورلېژلو پر ځای خپل وسلوال جګړې ته رولېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکان دښنه لري چې د یمن حالات هسې هم ترنګلی دي او که د ایران لخوا یاغیانو ته پرمختللې وسلې ورسېدې نو حالات به نور هم توجن شي. بل پلو ایران دا نه مني چې یمن ته یې وسله لیږلې ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې موضوع یو رپورټ جوړ کړی دی چې نجیب عامر یې تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي هیواد اندېښنه لري چې ښایي ایران به په یمن کې شیعه مذهبو حوثي یاغیانو ته د بیړیو د لارې پرمختللې وسلې رسوي. نوموړي د اپریل په 22مه نېټه وویل هیڅوک حق نه لري چې په دا ډول نامساعدو حالاتو کې یمن ته پرمختللې وسلې ولیږي. د نوموړي دا څرګندونې د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته مخې ته راغلي چې ګواکې له ایرانه نه بیړۍ یمن ته په لاره دي او زیات امکان لیدل کېږي چې ورکې به د حوثي یاغیانو لپاره وسله باروي. د وسلو دا ډول لیږدول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قرارداد څخه سرغړونه ده. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي الوتکه لیږدونکي بیړۍ یو ایس ایس تھیوډور هم د یمن ساحل ته روانه شوې سهل ته د نورو امریکایي جنگي بیړیو سره یوځای شي. د امریکا د دفاع وزیر د دې پښتنې په ځواب کې چې که ایرانی بیړۍ یمن ته د داخلېدو هڅه وکړي نو آیا دوی به په زوره ودروي، نوموړي وویل دوی لارې او اختیارات لري. د زیاته کړه خبره له هغې مرحلې ته نه ده رسېدلې، اوس دوی هڅه کوي چې ټولې خواوې بیرته د خبرو میز ته کینوي. ایش کارټر وایي تهران ته یې واضحه کړې ده چې د یمن شخړې ته هوا ورکول یا پکې فریق جوړېدل به امریکا ته د منلو وړ نه وي. بل پلو ایران دا نه مني چې په یمن کې حوثي یاغیانو ته وسلې لیږدوي. راپورونه وایي په یمن کې د سعودي په مشرۍ کې ائتلافي الوتکو یو وار بیا د یاغیانو په سنګرونو بمباري کړې ده. دوی څو ساعته مخکې اعلان کړی و چې په یمن کې د یاغیانو په سنګرونو د بمبارۍ لړۍ ختمه کړې ده. په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر عادل الجوبیر وایي که یاغیانو جارحانه رویه خپله کړه نو ریاض به یې پر ضد حملو ته دوام ورکوي. نوموړی زیاتوي چې ایران دې د یمن په چارو کې لاسوهنه نه کوي.
ایران جزء من المشكله في اليمن وليس جزء من الحل.
ایران د یمن د ستونزې په هواره کې نه بلکې په شخړه کې برخه لري. ایران که د حوثیانو ملاتړ نه کولای نو دا به یې مرسته وه، خو دا هغه څه دي چې موږ یې نه وینو.
ملګری ملتونه وایي په یمن کې د بمباریو د پیلېدو راهیسې زر تنه وژل شوي دي. حوثي یاغیانو د روان عیسوي کال په پیل کې د یمن د سر ښار صنعا واک په خپل لاس کې واخیست او ولسمشر اړ شو چې لومړی عدن ته او بیا وروسته له هېواده بهر پناه ویسي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خاوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې د پاکستان پوز په قبایلي سیمو کې د یو شمیر وسلوالو د وژنې دعوه کړې، د چهارشنبې په ورځ د افغانستان یو پوځي پلاوی شمالي وزیرستان ته تللی. په میرانشاه کې د پاکستان پوځي مرکز ته د دغه پلاوی د تک پر مهال افغان پوځي چارواکو سره د ضربې عذب نومي آپریشن په هکله معلومات شریک کړل شو. احمد شیبر معلومات راکوي.
د پاکستان پوځ نن وویل چې د دوه ورځنیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 24 وسلوال طالبان په قبایلي سیمو کې وشلې دي. پوځیانو دا ادعا په داسې وخت کې کړې ده چې د نیوز ورځپاڼه د پوځیانو په وینا خبر ورکوي چې د افغانستان یو پوځي پلاوی د تورن جنرال محمد زمان وزیری په مشرۍ د چهارشنبې په ورځ شمالي وزیرستان ته ولاړ. افغان پلاوی په میرانشاه کې د پاکستاني پوځ مرکز ته ورغی او هلته د ضربې عذب عملیاتو په اړه لنډ معلومات ورکړل شول. دا عملیات د تیر کال د جون له میاشتې راهیسې پیل شوي دي او اسلام آباد وایي چې تر اوسه تر 1200 ډیر ترورستان پکې وژل شوي دي. د دغو عملیاتو تازه یو د شمالي وزیرستان په د تاخیل سیمه کې وشو چې د افغانستان پولې ته نږدې پرته ده. د پوځ په وینا تیره شپه په دې سیمه کې په بمبارۍ کې 22 ترهګر ووژل شول او تر دې یوه ورځ مخکې 40 تنه د خیبر په تیرا سیمه کې وژل شوي وو. د ازادي راډیو د خبریال په وینا په شکتو کې هم عملیات روان دي. شکتو د شمالي او جنوبي وزیرستان ترمنځ پرته سیمه ده او پوځ وایي چې دلته 15 طالبان وشل دي. له څلور ورځو راهیسې د شکتو شاوخوا لارې پوځیانو تړلې دي. پخوا به چې کله عملیات کېدل د موټرو لارې به بندې شوې، خو له دې ځایه به خلک د اړتیا په وخت په پښو د بنو تر شاره تلل چې څو ساعته وخت به یې نیوی. اوس ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلې لاره هم امنیتي ځواکونو تړلې ده او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
پا په جلال آباد کې په دې وروستیو کې په شیو ځانمرګي بریدونو کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د لاس لرلو په حق له نیټو او افغان چارواکو شکونه ښودلي دي. چارواکي وایي تر اوسه داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ګواکې یاد بریدونه دغه ډلې ترسره کړي دي. د مقالې تفصیل په دې رپورټ کې واوري. رویټرز خبری ایجنسی سنیټو ځواکونو او افغان چارواکو د خپلې وای چې په جلال آباد کې وروستي ځانمرګي برید د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره تړاو لرونکو کسانو لخوا پکې دلو شکمن دي. ایجنسی کې یاد ځانمرګي برید چې پکې لک تر لګا درې دیش کسانو وژل شو، ځمواري د هغه ډلې ویان په غاړه واخسته چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش سره د وفادارۍ اعلان کړیو. افغان ولسمشر اشرف غنی د پیښې لپاره یاد ډله ځمواره وګرځوله. ورځپاڼه لیکي د اسلامي دولت وسلواله ډلې په پیښه کې د نیخ پنیغه لاس لرلو معنا داده چې تحریک یې د منځنی ختیځ او شمالي افریقا نه غزیدلې دي او په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه بوخ ځایي امنیتي ځواکونه به له نور چیلنج سره مخامخ وي. په افغانستان کې د نړیوال پوځي اتحاد ویان لیفټننټ کرنل کریستوفر بیلچر په یو بیان کې ویلي دي چې د جلال آباد له بریدونو سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تړاو لرلو په حق لیس شواهد نه دي ترلاسه کړي. دغه په خبره د دې نوړندې هم په جلال آباد کې طالبانو هم دغه شان حمله کړې دي او په دې خبره زور راوړ چې یاد حمله په امنیتي صورتحال کې د کوم بنیادی بدلون څرګندونه نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت یو ویان هم د یاد حمله سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په تړاو لرلو شک ظاهر کړي. بریګیډیر جنرال دولت وزیری د شورو په ورځ وویل داسې ګمان نه کوي چې په جلال آباد کې حمله یاد ډلې ترسره کړي دي. هغه زیاته کړه چې د خراسان اسلامي دولت په نوم جوړه شوې نوې وسلواله ډله د طالبانو له وړو ډلو جوړه ده چې وفاداری یې بدلې کړي دي. د وزیري په خبره یاد ډله دوی له پامه نشي غورځولي، دا به په شام او عراق کې جنگیدونکي د داعش په شان طاقتور نه وي. اجنس لیکي د طالبانو ویان د جلال آباد په حملو کې د لاس لرلو نه انکار وکړ. د اجنس په خبره په طالبانو کې دننه هم درزونه مخې ته راغلي دي. د خراسان اسلامي دولت نومې ډله چې مشران یې د طالبانو پخوانی مشران دي، د منځني ختیځ اسلامي دولت مشرتابه پیژندلې ده، خو داسې باور کیږي چې یا د ډله د وسلو، پیسو یا لوجستیکي ملاتړ ډېر نه لري. اجنسی کی په عراقی سیمو د اسلامي دولت وسلوالي ډلې کنټرول حاصلولو کې له کامیابۍ ځینې افغان وسلوال متاثر شوي دي، خو د کارپوهانو په خبره افغانستان له عراق په ډیرو برخو کې جدا دي او داسې امکان نشته چې هم د عراق په شان په افغانستان کې وسلوال کامیابی ترلاسه کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو په ګډون د پنجشنبې په ورځ ننګرهار ته ورغلي او د تېرې شنبې د ورځې د ځانمرګي برید د قربانیانو له کورنیو سره یې همرازي څرګنده کړې. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باس محمد عابد په رپورټ کې راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد کې د وروستي ځانمرګي برید د قربانیانو د کورنیو له غړو سره په شاهي ماڼۍ کې تر لیدو وروسته د ننګرهار ولسونو ته په خطاب کې وویل د دولت وسلوال مخالفین د ملي امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جنگیدو توان نه لري، ځکه ماشومان او بیګنا ولس په نخښه کوي.
هغه څوک چې موږ ماشومان او میرمنې واسني په دې باندې پیږي چې د افغانستان دولت ته سقوط نسی ورکول، که میړنې دي اموګ امنیتی قواو سره مخامخ سی، دا د میلان کار نه ده چې بانکونه باندې امریکای راسی د افغانستان ولسمشر وزنی سر مې د وطن نه قربان.
افغان ولسمشر وړاندې وویل د یادې غمناکه پیښې وارثینو ورته وویل چې دوی ترې نه د ځان لپاره هیڅ نه غواړي، خو یواد ته د سوله او امنیت راولي.
زه ویاړ لرم چې د دسې ولسمشر اوسم، د غم په ګلام کې استازای جګیږي او مکتوایی موږ تاسو نه ځانته هیڅ نه غواړو، یوازې دوه شی غواړو، امنیت راولی او تلپاتې سوله.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله په خپلو خبرو کې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د تسلیت ترڅنګ وویل دوی به په راتلونکي کې هم ننګرهار ته راځي او بنیادي ستونزو ته به حل لارې لټوي.
انشاءالله دا امیدواري لرو چې په راتلونکي کې په خوشحالۍ ورځو کې دلته راشو او نه یوازی چې لیدنه کتنه وکړو، بلکې د هغه اساسي مشکلات چې تاسو سره مخامخ یاست، اساسي توقعات چې د ننګرهار سونه لري، په هغو باندې خبرې وو.
د یادولو ده چې د تېرې شنبې په ورځ په جلال آباد کې مخابراتو څلورلارې ته څیرمه د ځانمرګي برید له امله 15 تنه وژل شوي ول او 115 تنه یې ټپیان کړي وو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
څوکشته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې زنګول. ما دا ماشومه بچه خو به چپه ډېره شو. لور مې هم د غېږ نه لاړه، برخه هم لاړه، لوپټه هم لاړه، چپل هم لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون راکړو، اوس یې مونږ او پولیس لاس پکې روان. پولیس ته شکایت کاری کې اول دا تر دا کې
مشال راډیو د بیوسه او خاموشه خلکو غږ.
د پاکستان د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم نن په اسلام آباد کې د وزارت ونیز خبري غونډې ته ویل چې پاکستان تیار دی چې د خپل پولې سره نږدې د ایران سرحدي محافظانو د وژنې تحقیقاتو کې له ایران سره کومک وکړي او پاکستان ته به ضرورت وي چې په دې لړ کې ورته کوټلي او استخباراتي معلومات هم ورکړل شي. نور تفصیل زموږ خبریاله رابع اکرم خان په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان وایي د پاکستان پولیس سره نږدې د ایران اته سرحدي محافظانو د وژنې د پیښې تحقیقاتو لپاره ایران سره کومک لپاره تیار دی. د زیارت په ورځ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویاندې تسنیم اسلم هفتهوار خبري غونډې ته د یو سوال په جواب کې وویل چې ایران د پاکستان ملګری او برادر ملک دی او دواړه ملکونه خپل سیاسي او تجارتي تعلقاتو ته وده ورکوي. د دې په وینا چې موږ نه غواړو چې داسې پیښې د دواړو ملکونو تعلقاتو ته نقصان ورسوي. د دې په وینا د سرحد انتظام لپاره موږ نوې طریقې کار جوړ کړی دی. موږ کوشش کوو چې دې کې نور هم خوالی راولو. د دواړو اړخونو سکیورټي فورسز په رابطه کې وي، دواړه یو بل خبروي چې کله څه مشکوک حرکت وشي، که دا د منشیاتو سمګلنګ وي او که د وسله والو. موږ کوشش کوو چې دا طریقې کار ښه بهتر کړو او موږ تیار یو چې ایران سره په هغه هر څه کې تحقیقات وکړو په څه کې چې موږ مدد کولی شو، او دې لپاره به موږ ته د کوټلي او خفیه معلوماتو ضرورت وي. خپلو خبرو کې د خارجه چارو دفتر ویاندې تسیم اسلم زیاته کړه چې د دواړو ملکونو ترمنځ په مختلفو منصبو هم خبرې شوي او د دواړو ملکونو ترمنځ د اعلی چارواکو دورې هم کیږي. یاد دی د روانې میاشتې په 6 تاریخ د پاکستان پولیس سره نږدې وسله والو سره په یونخته کې د ایران اته سرحدي محافظان وژل شوي وو، او د راپورونو تر مخه چې په دې محافظانو باندې حمله کوونکي پاکستان نه د ایران صوبې سیستان کې داخل شوي وو. د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو او د پاکستان موجوده بیان په اړه د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر سرفراز خان وایي د دې بیان نه داسې ښکاري چې دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه اړخ ته روان دي. د ده په وینا چې ایران ګاونډی ملک دی او پاکستان به نه غواړي چې تعلقات ورسره خراب شي.
ایران دواړه چې دی آپس کې خبرې کول غواړي. پاکستان وایي چې زه خبرو ته تیار یم، مدد ته تیار یم، که مونږ طرف نه سب مشکل جوړ شوی نو مونږ هغه میډرس کول ته تیار یو. ښه خبردار روغې جوړې طرف والے خبرې.
هم په دې لړ کې د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي چې یو خو پاکستان او ایران په پولې سمګلنګ کېږي او بل د قبیلو ترمنځ شخړې هم وي. باید چې دواړه ملکونه د پولې انتظام په جدید بنیادونو ښه نه ښه جوړ کړي. دی وایي
پاکستان او ایران تعلقات ښه دي او کېدای شي چې بعضې قوتونه داسې غواړي چې د دواړو ترمنځ تعلقات نه شي، او داسې قوتونه په بلوچستان کې موجود دي چې هغه صرف د پاکستان لپاره مسلې جوړوي او په هغې کې ایران سره د تعلقاتو خرابولو هم کیشته. نو د دې لپاره پکار دي چې دواړو حکومتونه په پوره ذمهوارۍ سره دې سیزونو ته وګوري او بیا د دې سو حل راوباسي. زما په خیال دا د دې حل دی.
یاد دي وي د پاکستان پولیس سره نږدې د ایران اته سرحدي محافظانو د وژنې پیښه داسې وخت کې مخې ته راغلې وه کله چې د ایران خارجه وزیر پاکستان ته په سفر راتلو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
زو شته کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
دا مشال ریډیو دا. د اپریل په 28مه په ټوله نړۍ کې د کتاب او کاپی رائټس د چاپ د حق ورځ منځل کیږي چې هدف یې د کتاب د ارزښت او د هغې د چاپ د حق په اړه پوهاوی پیدا کول وي. د دې ورځې په مناسبت سره نیشنل بک فاونډیشن په پېښور کې د 15 ورځني کتابي میلې تابع کړې ده چې ورته د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو ځوانان د کتابونو اخیستلو لپاره ور روان دي. نور تفصیل له پېښوره د ځلان یوسفزی په رپورټ کې واورئ.
د کتاب د نړیوالې ورځ په مناسبت نیشنل بک فاونډیشن د پېښور حیات آباد سیمه کې د یاد ادارې په ودانۍ کې د 15 ورځنۍ کتابي میلې تابعیا کړې ده چې پکې د بازار څخه په کمه بیه کتابونه ورکول کیږي. د نیشنل بک فاونډیشن د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو لپاره ډایرکټر مراد علي مشال رډیو ته وویل چې د کتاب د نړیوالې ورځ په مناسبت هر کال د ملک په بیلابیلو برخو کې دوی د 15 ورځنۍ کتابي میلو تابعیا کوي او د دې ترڅنګ نیشنل بک فاونډیشن د کال په نورو ورځو کې هم په تعلیمي ادارو کې کتابي میلې لګوي چې په کیس د کونکو ته په نیمه بیه کتابونه ورکول کیږي او دا چې د تیر یو کال راهسې دوی په لومړي ځل په قبایلي سیمو کې هم د کتابي میلو لړۍ پیل کړې ده.
پروستنی 35 سال کې چا په فاټا کې د کتب میلو په حوالو چا داسې کار نه کړی او نیشنل بک فاونډیشن د سلسله کې یو پراپر پروګرام جوړ کړی چې په هغې کې خیبر ایجنسی را مومند ایجنسی را باجوړ د وزیرستانه پورې زموږ یو پراپر پلان دی او هغه موږ روټیشنل بیسس باندې هلته ځو په ایجوکیشنل ادارو کې کتب میلې کوو او خاص طور باندې چې کوم موږ ته ټولو کې زیاتې اپریسیشن ملاویږي هغه د زنانو د کالجونو ځکه چلته دی او پردی او کلچر دی زموږ په صوبه کې نو خلک ډېر زیات خوشحالېږي چې زموږ په شانتې زنانه چې کوم دي دا خو بازارونو ته نشي تللی او تاسو خلک راشئ دلته په موبایل بک شاپ کې کتابونه هم راوړئ موږ ته په کم کمریډ باندې ملاوی.
د جمرود څخه کتابي میلې تر اغلی زده کوونکی محمد عرفات افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د انټرنیټ د ام کې دو سره ځوان کول د کتاب څخه لري شوی دی چې پراتلونکو کې به د ځوان کول په فکری تربیت بد اغیز ولري
او مونږ خپل ځان دا محسوس کوو چې مونږ کتابونه ډیر زیات کافی لري شوی نو مونږ غواړو چې کتاب ته بیا رنځ شو نو دا دی که د حقیقت ته وګورئ نو دا یو تباهي لار ده ځکه چې کتاب نه لر کېدل د انسان د علم نه لر کېدل دي او دا یو ثابته خبره ده چې قرآن او حدیث کې هم شوې ده.
خو د کرم ایجنسی حبیب الرحمن چې دا وخت په پېښور کې زده کړې ترلاسه کوي وایي چې انټرنیټ او کتاب دواړه د علم ترلاسه کولو ذریعې دي خو هله چې د انټرنیټ استعمال په سمه توګه وشي.
زه خو وایم چې کتاب ضروری ده، انټرنیټ ضروری ده، انټرنیټ نه بغیر څه نشي کېدی او کتاب ضروری ده چې کتاب سره مونږ انټیچ اوسو او کتاب نه مونږ خپل معلومات کوو په انټرنیټ مطلب مونږ څومره صحیح یوز کوو کنه په انټرنیټ کې بک نه ډېر زیات انفارمیشن او هر څه اویلیبل دي خو بس ضرورت صرف دې شي چې مونږ هغه صحیح او په یوز پلا کې استعمال کوو.
د نیشنل بک فاونډیشن په وینا دوی د تیر کال دوران په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د سلو څخه زیاتو د کتابي میلو تابعیا کړې وه چې پکې په زرګونو زده کوونکو ګډون کړی و چې زیاتره شمېره پکې د جینکو زده کوونکو وه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
طرفه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په اخیری شیبو کې به یو ری بیا لن خبرونه لمونه ورشانه وره.
د پاکستان اعلی چارواکي د مهال په سعودي عرب کې دي چې د یمن د شخړې د هواري لپاره به په مذاکراتو ټینګار کوي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي د نواز شریف سره په دې سفر کې د پوز مشر راحیل شریف هم ملګری دی چې د سعودي عرب د اعلی چارواکو سره د یمن په اړه خبرې اترې کوي. د پاکستان پوز ادا کوي چې نن او پرون یې په بیلابیلو کارویانو کې وسلوي خپلوال وجلي. د مطبوعاتي ادارې په وینا د خبر ایجنسی په تیرا کې د هوایي بمباري پر مهال د درې ځانمرګي برید کوونکو په شمول شل وسلوال وجلي. دا راز د جنوبي وزیرستان په شکتوي سیمه کې د لټون د عملیاتو په وخت 15 وسلوال وجلی او هم پرون یې جنگی جازونو د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې لکتر لګه دویش وسلوال وجلی خو تر دې دمه آزاد سرچینو او وسلوالو د دې داو پاړه سندې ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي وسلوال مخالفین د امنیتي ځواکونو سره د جنگیدلو توان نه لري، نو ځکه ماشومان عوام خلک په نخه کوي. نوموړی چې نن د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره ننګرهار ته تللی، هلته یې د تیر خالد ورځې ځانمرګ برید کې وژل شو کسانو د کورنیو سره غمرازي څرګنده کړه. د جلال آباد په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 115 ژوبل شوي وو. امریکا وایي روس د یوکرین په مشرقي برخو کې اضافي هوایي دفاعي نظام لګولی او بلتل پالو ته روزنه ورکوي چې د ډز بندۍ خلاف ورزي ده. تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د تیر کال د اګست د میاشتې راهیسې دا د روس لخوا د یوکرین په مشرقي برخو کې د هوایي دفاعي نظام تر ټولو لوی دی. ټاکل شوې ده چې د یورپي هیوادونو مشران نن په یو بیړنۍ غونډه کې په دې خبرې وکړي چې په څه ډول د بحیر روم نه یورپ ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. د برسل د دې غونډې لپاره د یو بیان مسوده وایي مشران به ژمنه وکړي چې هغه کښتۍ به مخکې له دې چې سمګلران یې وکاروي په نخه کې ونیسي او له منځه یوسي. او د قرغیزستان وزیر اعظم جومارت اوتور بایف د خپلې چوکۍ د پرېښودلو اعلان کړی. نوموړی چې د تیر کال د اپریل د میاشتې راهیسې وزیر اعظم و، دا اعلان یې نن د هیواد په پارلمان کې وکړ.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیدي. موږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زه ملیحه میرزاده د خبرونو ویونکې منور شاه او ټکنیکی همکار اساق امیری درنا په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. ته الله پامن.